خو مسؤولین وای چی نن په یو کانفرنس کې د متشبسونو پر ستونزو خبرې وشوه. د خونی د مطبوعاتو مسؤول سیام الدین پسرلی ازادې رادیو ویل چې په دغه کانفرنس کې د وړو او متوسطو متشبسونو پر پیاوړتیا خبرې وشوه او دغه کانفرنس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې دي پر متشبسونو پانګونه وکړي.
دوی د موانعو په اړه خبرې وکړي چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني، د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالی حمایت دی
د شغل پسرلی په خبره. په دغه کانفرنس کې د ولسمشر د هغه حکم ملاتړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی و. د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برښنا د بیو لوړیدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاکار سیروس الاف ازادي راډیو ته وویل چې د برښنا د بیو لوړیدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي. د شغل الاف په خبره په ټوله نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابروي، خو لکه څنګه چې ښایي دغه اسانتیاوې افغان صنعتکارانو ته نه دي برابرې شوې. تکل چې د چین نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعتي خونې په بیان کې راغلي چې په دغه نندارتون کې به پاکستاني جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د یادونه وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان خوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
له سباون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز د انټرنیټ لارې کې چیرې لاسرسي ورته لري، د ازادي رادیو خبرونه هم صاف اوریدلی شي. ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. لوو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. خو اوس به هم په پاکستان، د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بیلابیل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. برکوال میخیل هم دې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهال پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رسنۍ او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپریږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپریږي.
پروپاګاندا ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي، هغه چاپی جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتونه علاقې دي چې د عسکریت پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته بیان ازادي دومره نوي دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای شي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړې چې هم ګډون کړی و. ښاغلي بړې چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستانو په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم ندي پاتې. جرنلیست په حواله باندې خبر وسو کې تیر واقعات سوي دي، یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پیښ سوي او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د جرنلیست خیال وساتي بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرغ لست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو له رادیونه د افغانستان ولسته خپل کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاد توګه او د مسؤلیت په در کولو وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپي، صوتي او تصویري بڼه نظر څرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاد توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبرې یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
د
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي ملک زاده صاحب د ورستي پښتني په توګه کې د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونه پرته لاس پوری کړی او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منل او تصویب کړي رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمردي ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
نړۍ د نوریدونکو سلامونه میومنه په روانه خبرونه کې د ایوی فعال او مبارز میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نخې وشتلو سیالۍ تر سره شوې دغه سیالۍ د شنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه د افغانستان د پنځګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو وشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي هرات کې یو څلوېښت کلن سړی پر څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړی پر یوې څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عامه پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلن د کندهار اوسیدونکو ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویه شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کال وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل د نامزاد مې هیڅ نه پیژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته 14 کلن وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه 15 کلن سم خدای ماته یوه لور راکړه. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه ایزده او د شا څخه په پټو سترګو څوک تیل وهي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شوه درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډیره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مړ شو ماته په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شی د باندې نه سي وتلی. فرضاً یولسم صنف دشترچي کې امر راکړي چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافر نارې والی، یو به شي او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه. زما پارچه از ما ویشتن به د خوشایو ډکه وه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت کې چې د 5 اولادو مور سوی وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، دوه زانګو په پښو به مې تناتره، دوی به مې زنګول او ما به درس وایه. تر هغه چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارالمعلمین داخل خدمت کې مو درس وایه.
د سوار په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون ومون، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړي کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزۍ په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې پیچ روکړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چې 5 د جدي بیا زه گرفتار کړم، زندان ته واچولم. هغه وخت کې چې زه زندان ته ولیدم شپږ اولاد درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید زویسم او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه په خپله یو آزادي خواه او مجاهد سم. نو دغه ځای څخه بیا وظیفتا کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په دیارلس شپېته کې دلته یو تعداد مجاهدین دستګیر سوه چې هغو موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون دپاره. بیا زه هم لکه نورو خوندو غوندې زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یوه میرمن زنداني شي نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندانه آزاد شو نو د کورنۍ غړو به یې ورته هر څه ویل، حتی میړه به یې ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه هم چې د دشمن لاسته ورسي ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویل چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلی دی، خدا نخواسته د بینه ولاړې، چې ماته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. زما د خولې یو وروته مر چهارشنبې پنځه بجې که زه خلاص سم بیا څه کوې؟ په هغه چهارشنبې کې بس دې اتاق اوس غژړا او فغان سو چې می بیس می بیس. زه چې هلته ولاړم ولته خلاص سوې دغسې چې تاسې هم نه پوهېږي، زه هم د خدای تعالی خپل زور و دوی ته وشوي زه خلاص سومه. زه چې کور ته راغلم په دې صفه زما سړی ناست و، زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې زما نه هېرېږي. زه ډېر نژدې سم، دوی ونه پېژندلم. ما چې ږغ وکړې دوی چغې کړې، ومې لیدل چې اولادونه مې ګرده ناجوړې سوي دي، حالت یې څرکم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. له درې نیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ له خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنو ته یې ګڼ ښوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله، د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي، اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیام کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي چې جوړ کې دل کوند انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسه جوړ کړه چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی دی. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دی. تا ویل دي چې دغه دې وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه و تر لاس لاندې وایي، ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ سي کار وکړي. دی اجي راته ویل چې ته کار چې کوې خلاف اسلام دی. بیا نو هغه و چې زه تبعید سم راغلم استرالیا ته. همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس و ته لی ورم مکتب جوړ کړ، رادیو می جوړ کړ. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم د افغانان د اتحادیه. په استرالیا کې د پرت په شهر کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې ښوونکی وه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه زه راغلم، بیا مې دا د امید مکتب می افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان د طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نه سوی اطلاعی دا دفترو ته، حتی ما چادریم نکول. ما شاگردان گرد الکوان و خو اینجون تا په کورو که کتابونه ورکول. باز اینجون سرونه خریلی و بچگانه کالی آقستی و چې مکتب ترسی. بیا می یو کتاب خانگه که جوره کرده و اکسونه و دا افغانستان دا پخوا آقا باد دیو اغلقا بلی خوات آقا اکسونه و چه وطن تنگ ورانسوی و بیا چارا پور کرده و چه دی داسې عکسونه را وړی دي. یو ورځ مې کتل چې دفتر کې پنځه شپږ نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق مالو ما جوړ کړی دي. ما دا عکسونه ګوره، داس تاته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و، داسې فرهنګ مند و دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه، ویل داسې کېږي چې موږ هم راسو په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکړې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه. وروسته بیا په آی آر سی دفتر کې مشاوره شوه. څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه. په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د ظرفي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې زار شبابه راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچاره کړی، دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس ممالک اسلامي ممالک څخه ښځې دعوت شوي، وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست. او دا هم مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا د سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ دی چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه ما ترق رسوي. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم خې چارې.
دا سندری ولی نشتا په خندا خندا خبر ولی نشتا دلته ټول کله او خار ولی ساری
امن واری
دلته غریب او ملدار ولی ساری
امن واری
دلته بس کر دکاندار ولی ساری
امن واری
دلته نجار پردار ولی ساری
امن واری امن واری
بس نو دا دو